سلامونه او ستړي مسې وخت په پېښور کې د ماشام شپږ بجې شوي د مشالېډو په دې خبري غړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ خوشاله وایس په دې غړي کې په کورم کې د مسافر وړونکو ګاډو باندې د برید تازه حال درکو او ور باندې شنن هم لرو دې ترڅنګ په کورم کې پروند احتجاج هم شوی دی داغه حال هم درکو او دارنګه د روسیې او د سیمې په اړه باندې به نور رپورټونه هم وي خو پایل له خبرو سرټ کې په کورم کې نن د مسافرو پر ګاډو برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشکور لپاره مظاهره کړې. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیلو فوج نن په 50 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي لا هم تر ملبي لاندې دي. او سم د خبرونو تفصیل د کورمې پولیس وایي نن په مندوري او ډټ کمر سیمو کې له پېښور پاډي چنار ته پر لاره د ګاډو پر کاروان برید کې د وژل شو شمېر 40 ته رسیدلی دی. د کوزمې کورمې یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مچالې ډول چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې لمخې په وژل شوی کې 14 شهګان او 14 سونیان دي. په وژل شوی کې 3 شزي او یو ماشوم هم دي. بلخوا یو ځای ملک دل دار حسین نن مشالې ډول چې د لیزو او مندوري هسپتالونو ته 40 شوبل ورولل شوی دي. دا په خبره په 200 گاډو کې تر 200 پوری مسافر سپارول او ویره ده چې د وژل شوی شمیر شای تر دې لا ډیر وي. د پولیس په نا پر دزو 25 گاډي لګیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولیسو په سرپرستی کې پر روانو موټرو برج چا کړی دي. کومې سوال لرلم په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې پروند کورمې په بغن کې خلکو په مظاهره کې پر امنیتي ځواکونو د امنیت برابرولو شاغ وکړ. په مظاهره کې شامل اکبر شاول چې پوج دي د ولسی وګړو د تکلیفونو پر ځای امنیت وساتي. په دې ورسره کې په کورم کې د شیا او سنی فرقیز شخړو لامل د واړو غاړو ته درنه مرګ جوړه وشته. په دې اړه کوم مشران سره د ځای انتظامی تر جرګې وروسته پریکړه شوې چې د مسافرو ګاډي به د امنیتي ځواکونو په غزمه کې له یو ځای بل ځای ته بدرګه کیږي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشکور لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچیانو ته د پی ټی یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات ول چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور له سلو زیات کسان په جیلونو کې وساتي.
دا جابر ریاست قانون و آئین پیژانی کنیالی د ډېر وخت نه په وی 3 پی او 6 زمیناتو شي به په بل 3 پی او 6 شي خو پاتن لګیږي چې په کوم وطن شي میراسته شي په کوم ریاست شي استه شي چې د میش او اوس په مختلف طریقې سره د بوت کېږي.
د څرګندونې ته تر اوسه د خیبر پښتونخوا د پاکستان وفاقي حکومت څه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر د اگست پر 3 د امنیت ګډولو په تور نیولی وو. لاغ رئیس نوموړی د پنجاب د بیلابیلو ضلعو په جیلونو کې ساتل شوی. پر دې سربېره پی ټی ایم دعوه کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر پر 11 په رګیللمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه سوي لوی جرګه کې ګډون کوونکي له 100 څخه زیات کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت له دې جرګې څخه 15 ورځې مخکې پر پی ټی ایم بندیز لګولی وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین کندپور په غجرګه کې وینا په وخت ویلو چې ټول نیوڅي فعالان به خوشی کوي. د اکتوبر په شپږم پولیسو د جرګې په ګډونوالو ډزې کړې وي او درې کسانې ورغوښلې وو. خو رسټ حکومت او پی ټی مذاکرات وکړل. حکومت او نواز د جرګې د کول اجازه ورکړه. بلکې وزیر اعلی علي امین کندپور او د گورنر فیصل کریم کندی پکې تقریرونه هم کړي ول. د خیبر په لوړ کې نن تورخم مزدورانو احتجاج کړی. په دې احتجاج کې د بشري حقوقو فعالانو او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. مظاهرچیانو پر حکومت غږ وکړ چې په تورخم کې د افغانستان ته د ګنډو یا پندو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې د وسیلې دی نه بندوي. د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواري نن مشالې ډول چې د اف سي ځواک او کسټم چارواکو د بندیز لوجې په تورخم کې په سلګونو مزدوران بیروزګار شوي دي. او چارواکي د کاچاک د مخنیوي لپاره لګول شوي د بندیزونو نه سیلر کوي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا د نومبر یو شتمه یعنی نن مشالې ټول چې د کسٹم د نو قانون لاندې د مزدورانو په شمول هیڅ چاته اجازه نسته چې بغیر له محصول د افغانستان او پاکستان ترمنځ شان یو سي. په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 6 له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدو چارو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ورستنو سو کورنۍ کې 15 دیش ته تورخم او سپین بولک لار له پاکستان او یو سشل د هرات او نیمروز لارو له ایران افغانستان ته سنسوي دي. د خبر پانی تر مخې د هو کورنۍ د غړو شمیر 115 دیر سي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 15 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي لا هم تر ملبې لاندې دي. ډاکټران وایي چې د غزې په بیت الاحیا سیمه کې ژغورونکي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکو چې له حماس وسلوالې ډلې سره تړاو لري د مړو شمېر 65 یاد کړي چې پکې زیاتره یې لا نه دي موندل شوي. اروپایي ټولنې او امریکا حماس تر اګره ډله ګرځولې ده. اسرائیل فوج تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل د اکتوبر میاشتې له لومړۍ راهیسې په بیت الاحیا ورسره نږدې په جبالیا او بیت الحانون کې عملیات پیل کړي چې وایي هدف یې د حماس ډلې د بیا راټولېدو او د حملو کولو مخه نیول دي. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل او پروانه غړي کې د جننو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کورمه کې نن د مسافرو پر قافله برید لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. دا تر هغه ورځې وروسته ده چې پرون په دې سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خلکو مظاهره وکړه. د پاکستان حکومت په پولیسان کې د فوجي عملیاتو فیصله کړې چې د دې صوبو زیاتره سیاسي ګوندونو یې مخالفت کړی دی. پاکستان دولتي بینک وایي چې د هیواد پورونه یا قرضې تر بل هر وخت ریکارډ کچې ته رسیدلي. خو دا هیواد ولې قرضونه اخلي؟
60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه مونږ دې ته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کښت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره واوري. اوسم د خبرونی په پال کې کورمه ته ځو او لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل په کورمه کې د مسافر پر ګاډو باندې نن بریدونه سوي چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل سوي دي. پولیسو ویلي چې د مړو شمېر 40 تر رسیدلی او د دې ترڅنګ یو شمېر کسان زخمیان هم دي چې دا وخت په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. او په کورمه کې دا وخت حالات څه دي؟ زموږ همکار طارق کورکزی را سره د ټلیفون په لاندې. طارق خان تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي تازه حال را سره شریک کړئ چې څه کیسه ده.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه. دغه نن ماسپخین چې د کوزی کورمې په مندوریو او ډاډ کمر کې د مسافرو په کاروان بریښو د هغه تفصيلات دادې چې پکې تر اوسه سلور تنانو چې کم دې ژوند لا سور کړي دي. او په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي سره د خبرو
تاسو اسه سلور
کسانو نو په کوزی کورمې کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته د ووس مخامي ویلو په ټل سی ایم ایچ کې یو تن زخمی صاحب ورکولو د مړو چې کومه د شمیره ده دا زیاته شوې ده. هغه ته ویلو دا وخت په مندوریو هسپتال کې 3 مړي پراته دي، شپږ په اریزو کې دي او یو په ټل سی ایم ایچ کې موجود دی. چارواکي دا هم جی
وای تاسو پوره کوي خبره پوره کوي بیا پوښتنه
کوو. چارواکي دا هم ته ویلو چې مندوریو ته د کورمې ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود او ډی پی او احمد شاه ورغلی او د مړو چوتولو لپاره په هلو ځلو بوخت دی. په مړو کې چې کوم دی 8 زنانه شاملې دي او دغه شان ته همدغه رنګ چې کوم دی دغه برید کې تر 50 زیات چې کوم دی زخمیان دي او دا زخمیان په مندوری او لزو کې ول خو وروسته لهغه هسپتالونو چې کوم دی د پړچنار هوټل سی ایم ایچ ته منتقل کړل شو.
شدی کې طارق خان کدا پېښه کڼور جزئیات نه وي پکې دا راتوه چې دا پېښه سوي څنګه ده کدی دې لښ تفصیل راکړي.
او بالکل دا ما اوس دغه مازیګر د یو زخمی سره خبرې وشول چې په دې پیخه کې هغه شوی نو هغه د پړچنار اوسیدونکو او اجمل حسین د هغه کس نومو. هغه ته ویلو چې هغه په پړچنار نه اسلام آباد ته روانو نو په فلین کوچ گاڑی کې هغه ته ویلو چې څنګه دغه بګ نه وتلو ډاټ کمر ته ورسېدلو نو هغلته دغه په خبره تر اته پورې کسان چې ورسره په لاسو کې زړکی او ټوپکې وي اچانک ور باندې ډزې پیل کړې او ویلې چې مټ باندې دو ډزې چې کله ولګېدو نو بے هوش شو. یو ګنټې پس یې سترګې چې کله کلو شولې نو همهغه رنګ ډزې روانې وې، خو دا ډزې د هغې نه بیا لرې وې. اجمیر حسین چې کوم دی هغه بیا درته ویلو چې زه د ګاډي نه بیا پاسېدلم او اخوا پټو طرف ته لاړلم، خو په دې دوران کې چې دا یو ګنټه تېره شي وه نو د پولیسو یو ګاډی راغلو چې په هغه کې 15 کسان د پولیسو نفری وه او راغلل، او زه چې دی ریسکیو کړلم او زه چې کوم دی دغه ارزو هسپتال.
دا د ګاډي تعداد څومره وه؟ دا د حکومت په سرپرستی کې روانو که خپل سر باندې روانو؟ ځکه چې امن امان خراب دي نو اوس دوی په قافلو کې راځي، نو دا قافله روانه وه څومره ګاډي وو پکې، او حکومت یا فوج یا څوک اف سي یا پولیسو؟
او بالکل، دا نن د مسافرو کاروان چې کوم دی له پېښوره د پړچنار او له پړچناره د پېښور په لور د پولیسو په سرپرستۍ کې روان شوی و. په دغه کې تر 200 زیات گاڑی ول چې پکې د پولیسو تر مخه شاوخوا 25 گاڑی چې کوم دی په دوو ځایونو کې مندوری او ډاټ کمر کې تر برید لاندې راغلی دي، او د دې پېښې نه پس چې کوم دی حالات هغل تکړ کې چند دي، او سزاینو کې دا رپورټونه هم راغلی دي چې د سنیانو گاڑی چې کوم دی هغه تر بریدونو لاندې راغلی دي، خو دا اوس نه ده معلومه چې په هغې کې مرګ ژوبله شوې ده او که نه ده شوی، خو یو ګاډی داسې دی چې هغه سوځولی دی.
شا اوس دی کې چا زمواري منلې ده که نه؟
ښه، د دې زمواري چې کوم دی اوس څه پورې مشال ډډو ته چا نه دي ویلي، خو البته په سوشل میډیا باندې او یو کس پولیس والا هم راته دا وویلو، خو هغه دا راته وویلو چې دا کنفرم نه دی چې د تحریک طالبان پاکستان کاظم گروپ چې کوم دی د دغه پیښې ذمہواري اخیستې ده، خو نه کاظم گروپ کس مشال ریډیو ته ویلي دي او نه د هغه په پیج باندې په سوشل میډیا چې کوم دغه پیجونه دي په هغه باندې دا خبر راغلی.
مننه طارق خان، ځکه چې په سوشل میډیا باندې ګنګوسي ډېرې وي او تر څو پورې طالبان یا هر څوک وسلواله ډله چې رسمن مشتسته کړي نه وي نو تر هغو پورې دا نه سو ویلی.
دې کې یو خبره دادا چې دغه چونکی دا تاثر داده چې دغه پیخه چې کومه ده دا سنیانو کړی ده، خو د سنیانو چې کوم د مقبلو کام یو مشر دی فضل رحمان مولا ما سره اوس خبرې وشولې، نو هغه دارته ویلو چې په لارو کې بے ګناه خلق وژنې خلاف دي دوی، او حکومت نه مطالبه کوي چې څوک هم دغه کې کار کوي قانون منګولو ته وسپارل شي. او د دې پیخې چې کوم دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی بن کندپور چې کوم دی هم نوټس اخیستی دی او دای په سختو ټکو کې د دې مزاحمت هم کړی دی، او د دې سره د وزیر اعلی دفتر څخه یو پریس ریلیز جاری شوی دی چې په هغه کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعلی د صوبایي وزیر قانون متعلقه چې کوم ایم این ای دی او ایم پی او چیف سیکرټری په باندې مشتمل یو وفد به کور می تزي او د هغه د دغه چې کوم حالات دی د اخلي
او
د هغه ریپورت به چې کوم دی
بهرحال دا پاکستان کې به دا وی او دا سې دوی ریپورټونه دغه وی نو هغه ته په انتظار سو. مننه ډیره طارق خان، تاسو معلومات راکو کبه هم څه پرمختګونه هغه به تاسو ته اخلو، تاسو ته ښه وخت اخلو وایو. او اوریدونکو تاسو لکه څنګه له طارق ورغزیز او اوریدل د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د شنون کې او د ازادي اروپا ریډیو د خبر مرکزی څنګ خبريال ابوبکر صدیق سره د دې پېښې یا داسې دالت روانو پېښو پاړه باندې مرکه کړې، او په سر کې پښتلې چې کورمه څنګه سیمه دا والته امنیت ولي نه پر ځای کیږي، نو داغه جوابو
کورمه کې یو ځانګړی توپ چې کورمه لري هغه دا دی چې په کورمه کې میشت پښتانه قبیلې په دې کې دوه لویې قبیلې د بنګش قبیلې څخه برخه او توری قبیله ټوله دوی د مسلک لوري اهل تشیو دي. نو په دې سیمه کې د تیرو درې څلور لسیزو راهیسې دا یو د فرقیز خشونت اغشتا دواړه خواوې دا وایي چې دغه خشونت یا د جګړه چې دا دغه بهرنیو قوتونو جوړه کړې ده د دوی په منځ کې د خبره نشته.
یعنی ستاسو دواړه غاړې نه مقصد چې شیا او سنی دي کنه؟
دواړه شیا او سنی، او په تیرو شلو کلو کې کورما د دې له کبله ډېره ځپله شوې ده. هلته شیا چې کوم آبادي ده هغه د پړچنار شاوخوا چې د کورمې مرکز دی، د حکومتي مرکز دی، یو لوی ښار دی، د ټولو پخوانۍ قبایلي سیمې تر ټولو لوی ښار پاړه چنار دی او شایسته ځای دی. هغې ته چې کوم سړک دی هغه په سنی سیمو تیریږي، نو هغه سړک پخوا هم څو کاله بند شوی و، د 2008 کال نه ګمان کوم 2012 کال پورې، او اوس هم هغه سړک بند دی. د کورمې ټوله آبادی، ملکی آبادی دا پرېږده.
بکر صاحب، څه فکر کوي چې حکومت وخت په وخت باندې جرګې هم کیږي، په کورمه کې پوځ هم موجود دی، اف سی هم موجود ده، پولیس هم الته دی، بلکې اوس خو قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه هم ګرځول شوې دي، ولې حکومت پوز دا دومره ادارې نه توانیږي چې دلته امن پر ځای کړي؟
د دې لوی علت خو اساسي علت دا دی چې په دا سیمه کې چې ټوله لویه جګړه ده، هغه ځایي جګړه نه ده، هغه یوه د کورمې جګړه نه ده، یا د فرزند وزیرستان یا د بنو، د دې ټولې سیمې جګړه ده. په دې کې دغه خیر دولتی وسله والې ډلې چې دي، چې څوک ځانته طالبان وایي، ځینې ځانته داعش وایي، یا نور نمونه ځانته ورکوي، دوی حکومت د پاکستان حکومت دا تیروتنه کړی چې پخوا د دغو ډلو په افغانستان کې او په پاکستان کې ملاتړ کړی، خصوصا په افغانستان کې، او دغه پالیسی چې د ځایي خلکو لمخې د سیاسي مشرانو لکوله، دا پالیسی او هم د پاکستان پخوانیو پوځي چارواکو هم دا منلې ده چې دا پالیسی تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. نو فرضاً چې یوه سیمه د جګړې نه د سولې طرف ته ځي، هلته اساسي ټکی دا وي چې او دولت هغه مسممه اراده وکوي، یعنی سټیټ مملکت هغه دا ووایي چې په دې سیمه کې جګړه اوس ختمه ده، اوس سولهییز ژوند دی، او د دې دپاره به دا لازم ګامونه دي چې فرضاً امنیتی قواوې چې دي او پولیس د خپل کار وکړای شي.
صحیح. که موږ وګورو نو نورې قبایلي سیمې کې لکه جنوبي وزیرستان شو، شمالي وزیرستان شو، په دې کې ناامني ورځ تر ورځ لګیا ده زیاتیږي، او په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې هم راشي چې هلته وسلوال په رڼا ورځ یا د شپې ګشتونه کوي. د دغه حالاتو، د دې کورمې د حالاتو سره هم کوم تړاو شته کنه؟ دا د یو بل نه بیل دي.
دا خو په مجموع کې په هر ځای کې ځنې، یعنی هلته بېخي مکانی خبره هم شته، لکه چې موږ اشاره ورته وکړه د ځمکو په سر لانجې نورې خبرې، خو په عموم کې د لوی خبره ده چې یا د پاکستان دولت نه توانیږي چې د خلکو مخنیوي وکړي، او د هغې دپاره خو عمده لار سیاسي لار کېدای شي. پاکستان تر اوسه پورې دا ټولې خبرې د فوجي لارې یا د حکومتي اقداماتو ادمنستریټیو هغه چې ورته وایي، د هغې لارې دوی کوشش کړی دی چې مخه ونیسي، خو هغه لوی سیاسي حل دا کېدای شي چې په دې سیمو کې او په پاکستان کې عموما یو داسې حکومت وي چې هغه خلکو ته جواب ووایي.
د پاکستان حکومت د یو جامع پالیسی سره څه وجه ده چې مخې ته نه راځي؟ کاغه صوبایي حکومت دی، کاغه مرکزي حکومت دی، او کاغه د دې ادارې دي. د پاکستان د حکومت ترجیحات چرته دي؟
هغه خو په پاکستان کې ډېره خاره خبره، پاکستان کې د تیر 40 کلونو نه، د ډېر وخت نه پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان هغه څه سیاسي ثبات نه دی موندلی. په پاکستان کې په واور مونږ ولیدل چې پوځ هغه په سیاست کې مداخله کوي، په اوس هم چې کوم سیاسي نظام دی په هغې کې ډېره ښکاره ده، ښکاري چې د فوج په هغې کې برلاسی دی، فوج چې کومه پالیسي غواړي. نو دغه د پاکستان داخلي سیاسي بې ثباتي دا یو هغه اساسي ټکی دی، یا بنیادی یو غدی چې هغه لکبله د پاکستان حکومت یا دولتي سیستم دا هیڅ نشي کولای چې ودا سه پالیسی جوړه کی چې هغه د پاکستان د ټولو خلکو ګټه وژغوري، او د پاکستان څخه داخلي جګړه چې هغه په بلوچستان کې دی، هغه په پخوانی قبایلی سیمو کې دی، د کورم هم یو بیل کړه د هغه جګړو چې هغه ته د پایټه کوي.
دا شنن کې ابوبکر صدیق چې نننۍ پېښه چې په کورم کې پرګاډو باندې د مسافرو کاف دازي شوی دی، او په کې څلوېشت کسان وژل شوی دی، د مړو شمیر شای زیات سی. هم په کورم کې بیا پرون په بغن کې وتیزو او خدای خویدات خېلو قبیلو د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې و، چې په کې سلګونو کسانو اول احتجاجي لاروینو کړو، بیا احتجاج په توګه د امنیت پوسټ مخ ته کړی نسل. دوی له حکومت د امنیت ټینګولو لسیمې د امنیت پوسټو ختمولو او په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونو وروسته د عامو خلکو د زورونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت او امنیتي ځواکونو د پروني احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځای پولیسي چارواکي ویلي چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل به طارق ورکزي په رپورټ کې واورو.
دا نری وتی زو او خودت خیلو د احتجاج په توګه وهلې. د چهارشنبه پر ورځ د یاد قبیلو سلګونه خلک له سمودې راهیسې را جوړ شوي د خراب امنیت پر ضد راوتلي ول. دوی له څپری پټکه تر ډاډ کمر پورې لاریون وکړو او بیا له هغه ځایه بګن ته تر وتلو پس د اف سي پوستې مخې ته تر دوه ساعته پورې کېناستل. په احتجاج کې شامل د بګن سیمې یو مشر ملک اقبال بادشاه مشال لډیو ته وایي، که څه هم بنیادي غوښتنې د امنیت بیرته بحالي ده، خو بدرک کسانو را پیدا کولو، بزای خلق نه تنگولو، لسی می پوستا ختمولو، د خلقو تحفظ یقینی کیدلو او د عملیاتو پر وخت ورته د اوریدلی نقصانونو معایزه هم له حکومت غواړي.
اپیل کو چې مون له اسواني سا بیا بدا هوم ورو تل وی هنه باد بیا مرود بندولو روډ با بندو هر شای بکو حکومت بیا به مون ته جلې نه کوي. اونن روشا مو سره د مطلبي و منوال مطلبه دا چې مو دا غچ پوسټه د اف سی چک پوسټه دا مون فورا لری کا دو څ خپل زنونه نشي ستل مو بڅ وسطي. دویمه مطلبه دا چرخیلو کې کنوي وټه ځيږي کا روټ وټه ځيږي بم خلو شي ته مو خال عوام خال ور کې عوام ته جو عوام باندې ځون ساتي کا ته خپل ځون ساتي ایرور زموراز نه کوال شو نه مکړی دا.
دا احتجاج تر هغه شوی چې په بګن کې پر 13 نومبر د شپې پر وخت پر امنیتي پوسټ تر وسلوال برید پس د پیل شوی جګړې پر مهال پر یو بل وشتلی ګولې پر عامه بدی ولګېدلې. کچو هم په هغه جګړه کې ځاني زیان ونه شولو، خو مقامی خلکو ته نقصانونه ورسېدلې دي. په سیمه کې لا یاد برید متاثره د شاهین ګل په نامه یو تن مشال لډیو ته وایي، په علاقه کې د عامه بدی سره نږدې جوړ شوی امنیتي پوسټ د وسلوال برید لاندې بار بار پراتلو ورسره یې را پیدا شوی. په منځنی او کوزه کورما کې مشتا د وتیزو او خدت خیلو پر سیمه تیر دو میاشتو کې پر امنیتي پوستو د بریدونو د خلکو تختولو په لارو کې مسافر نخه کولو بامی چودنو او عام ولسته د دړکو پیښې رامنځته شوي. په پستونه کې په 5 اکتوبر پر امنیتي پوسته د وسلوالو لخوا د برید له امله و اسکر مړه او یو بل زخمی شوی وو. د دې ترڅنګ په خودت خیلو کې پر 6 اکتوبر په یوکان ورغلیو نامعلومو وسلوالو هغلته موجود درې تنان وژلي او درې نورې تختولي ول. په چرخیلو کې پر 28 اکتوبر د کرم خان کټای سره نږدې د مرکزی روډ پر حفاظت مامور د ملشی ځواک 2 سرتیري نامعلومو وسلوالو وژلي ول. په ډاډ کمر کې پر 5 نومبر 2 مسافر ګاډي د وسلوال برید لاندې د راتلو له کبله دریو تنانو ته مرګ ژوبل رسېدلی وه. په چرخیلو کې پر 12 نومبر د سړک په غاړه ښخ شوی بم چاودېدلی وو. ځایي مشر حاجي کریم مشال لډیو ته وایي، د سیمې امنیت ساتلو ذمواري د حکومت ده، خو چې کله هم داسې سبد وشي نو پوښتنه یې له عام خلکو کېږي چې پر دغه په تشویش کې دي.
مخکې خو اف سی آر و، اوس کوم مرجر شوی اوس دا پته نه لګي چې اف سی آر دا که جوډیشل دا، دا پته نه لګي. بس ملیشا روشیا مجھے کوي، پولیس روشیا جکول کوي، مغا اف سی آر والا قانون دا جکول کوي، په کورو نه وځي او مغا قانون دا. بس دا پته نه لګي چې یاره دا کیس چو وکړو چو نه وکړو. نو دی واجی نمو
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته د زیارت په شپه ویلي، دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امنیت قائم کړي. چارواکي زیاتوي پولیسو د تازه پیښو په تړاو څوک نه دي گرفتار کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د خلکو حفاظت یقیني کولو په خاطر دوی هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. چارواکي وایي له سیمې امنیتي پوستا ختمولو او د نقصانونو ازاله کولو د داسې قسمه غوښتنو ځواب ورسره د تړاو نه لرل وجې نشي کولی، خو دومره ویلی شي چې دا به خامخا د متعلقه افسرانو تر غوږونو لاندې راغلی وي. طارق قرقزی، مشال رادیو، پېښور.
که څم د اسلام آباد هایکورټ پرون د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضمانت له زندان خوشې کولو حکم وکړ، خو وکیلانو دعوه وکړه چې هغه به ډېر زر له زندان خوشې سي. خو هم پرون د راولپنډۍ پولیسو هغه په یو بله مقدمه کې گرفتار کړی. تحریک انصاف د عمران خان زندان څخه د خلاصو لپاره په 26 نومبر په اسلام آباد کې احتجاج کولو اعلان هم کړی. د عمران خان د 2023 کال له اګست راهیسې په اډیاله زندان کې دی. راشد خټک له اسلام آباد رپورټ لري.
اسلام آباد هایکورټ د توشخانه په دویمه مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په 6 نومبر د اسلام آباد هایکورټ جج جسټس میاګول حسن اورنګزیب د 10 لک روپو د ضمانتونو په بدل کې د هغه د زندان نه د خوشې کولو امر وکړو. توشخانه هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې د ملک وزیر اعظم یا صدر ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډالۍ کېښودل کېږي. په دې مقدمه کې په عمران خان تور دی چې په کال 2021 کې د سعودي عربستان د دورې په مهال ورکړل شوی د بلغاریا جوړ شوی د سرو زرو کالي په ارزانه بیه په شخصي توګه اخیستې دي. تر دې وړاندې هم په هغه په یوه بله مقدمه کې د سرکاري ډالیو په ارزانه بیه اخیستو او بیا په ګرانه بیه خرڅولو تور لګول شوی و او سزا هم ورکړل شوې وه چې وروسته وځنډول شوه. عمران خان د تیر یو کال نجات مدرسې په زندان کې دی. هغه په عدالت کې دغه تورونه رد کړي دي. د هایکورټ لخوا ضمانت ورکول کېدو نه پسته هغه وکیل سلمان صفدر رسنیو ته وویل چې عمران خان به ډېر زر د زندان نه خوشې شي. که مونږ ته د عدالت لیکلی امر نن په لاس راغی نو د عمران خان کورنۍ او د ګوند غړي به د هغه د زندان نه راخلاصولو لپاره هم نن عریضه ورکړي. زما په علم کې کومه بله داسې مقدمه نشته چې په هغې کې د ضمانت نه وي شوې او یا بری شوې نه وي. ټولې مقدمې ختمې شوې. زه هیله لرم چې هغه به ډېر زر راخوشي شي. تحریک انصاف د عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. مشال ریډیو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد نه پوښتنه وکړه چې آیا د ضمانت ورکول کېدو نه پس په عمران خان پلویان خپل احتجاج وځنډوي، خو هغه وویل چې احتجاج به هله ځنډول کېږي چې عمران خان د زندان نه راخلاص شي او دستي د هغه د زندان نه راخلاصېدل امکان نه لري.
8 FIRs ہیں لاہور میں جو درج ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، ان میں عمران خان جو ہیں ان کی ضمانت دینی ہے۔
لاہور کی دتیر کل دنہ میں دپی کو اتم مقدمے ثبت تھی، په هغه کې عمران خان ته ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دې مقدمو کې د لاهور کور کمانډر په کور د حمله مقدمه هم ده. دین علاوه په اسلام آباد کې هم ځنه مقدمو کې هغه ته ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دې مقدمو له وجې به د زندان نه د هغه را خوشی کېدل وځنډیږي. عمران خان دستي د زندان نه بهر نه راځي. عمران
خان ہے ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک گئی ہے، عمران خان جو ہے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے۔
تیر کال په 9 مئی د عمران خان د نیول کېدو نه پسته هغه ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی و چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د 9 مئی د احتجاج نه پسته عمران خان ډېر پلویان نیول شوي وو او د عمران خان خلاف هم مقدمې ثبت شوې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رادیو ته وویل چې په هغه مقدمو کې به عمران خان ته په اسانه ضمانت ور نه کړل شي.
نہ ہم مئی والا پدی کی دغه د فوجی انسٹالیشنز کې سنم دي نو هغه کی خلاف الحال زما خپل خیال دارې چې دی اوس په دغه باندې سوچ کړي استغاثي والا پروسیکیوشن والا فوج والا چې دی ٹرائل مطلب دارې د فوجی عدالت کې اوشی او نشی په دغه حساب باندې خبرې تر روانې دي نو هغه کی ضمانت کی کی عمر په یو ورځ نشي کېدې خامخا په هر کیس کې بزن له درخواست ورکړي کی سپریټلی هغه کی ریکارډ راغوښتل کی کی بیا پاغه باندې ارګومنټس کی کی بیا پاغه باندې آرډر راځي نو داسې باندې چې یو درخواست به شي په ټولو کیسونو کې به په یو ځای باندې ضمانت نه شي زما خپل خیال دا دی چې د فلحال دراوتور دو امکان نشته په نږدې ورځو کې
په اسلام آباد کې انتظامیه او حکومت هم د تحریک انصاف د احتجاج مخه نیولو لپاره تیاریاں کوي د نورو صوبو نه د پولیسو رینجرو او ملشو 9000 سرتیری راغوښتي دي او د لویو لارو د تړلو لپاره یې کنټینر راوړي دي چې ځای په ځای یې ایښي دي. بلخ د شپې ناوخته د راولپنډۍ پولیسو په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې د نیو ټاون تڼۍ په مقدمه کې عمران خان نیولی دی. د عمران خان خلاف دغه مقدمه په 23 سپتمبر د تحریک انصاف د یو لاریون نه پس ثبت شوې وه او په هغه د ګډوډۍ جوړولو او ودانیو ته زیان رسولو تورونه لګېدلي دي. په دې نوې مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو په اړه هغه په خپله یا تحریک انصاف له تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. د راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د خبرونې نیمه ته راغلی یو د خبرونو لنډیز. د کورمی پولیس وایي نن په مندوري او ډټ کمر سیمو کې له پېښور پاړه چنار ته پر لاره د ګاډو پر کاروان برید کې د وژل شوو شمېر 40 ته رسېدلی دی. د کوزمی کورمی یو پولیس چارواکي د نومونه ښودلو په شرط مشالې ټول چې دا له دواړو بریدونو ابتدایي معلومات دي چې له مخې په وژل شوو کې 40 شهګان او 40 سنیان دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شته. نن پښتون ژغورین غورځنګ د خپلو نیول سوو ملګرو د کوچ کولو لپاره د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې احتجاجونه کړي. د بنو په میلاد پارک کې ناستو مظاهرچیانو ته د پی ټی ایم یو مخکښ اډوکیټ مرید حیات وویل چې حکومت هیڅ قانوني جواز نه لري چې علي وزیر او د غورځنګ نور له سلو زیات کسان په جګړو کې وساتي. د خیبر په لوړ کې نن د تورخم مزدورانو احتجاج کړی. په احتجاج کې د بشري حقوقو فعالان او د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل وو. مزارع چان پر حکومت غږ وکړ چې په تورخم کې دي افغانستان ته د ګنډو یا پنډو وړلو بندیز ختم کړي او د مزدورانو د ګټې دا وسیله دي نه بندوي. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه 155 کورنۍ خپل هیواد ته ورستنې شوې دي. د کډوالو ستونزو ته طالبان د حکومت د رسنیو چارو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په ورستنو شوو کې کورنۍ کې 15 تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان او یوسلشل د هرات او نیمروز له لارې له ایران افغانستان ته ستنې شوې دي. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیل فوج نن پر 5 کورونو بمباري کړې او ګڼ شمېر مړي لا هم تر ملي لاندې دي. ډاکټران وایي تفصیل په بیت الاحیا سیمه کې ژغورنګي عملیات دوام لري. روغتیا چارواکي له حماس وسله والې ډلې سره تړاو لري د مړو شمېر 65 یاد کړی. تاسو مشال ریډیو اوریاو د خبري غړي دوه مینې مای تراغلو. لومړی بلار شو یو نړیوال ریپورت. روس نن پر یوکرين هلن لوی توغندي بریدونه کړی دي او یوکرين چارواکي وایي چې بریدونه په دوه سیمو کې ځانونه اړولي. البته ډیر تفصیل نه دی ورکړی. دا تر هغه وروسته چې یوکرين په لومړي ځل د امریکا لخوا د ورکسو توغندي حمله په روس کې دننه کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
روسیه نن سهار وختي پر یوکرين ستر توغندي برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ایزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دوو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لرواټنه قارويشتون کې توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ای ټی ای سی ایم ایس سیستمونه په روسیا کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پنروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قارويشتون کې بالستیک توغندي آی سی بی ایم ترڅنګ روسیې له هواويشتون کې تر شخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سابسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړي دي. د دیمپرو پیتروفس والی سیر هیلیاس ویلې دي چې د روسیې ډیر بریدونه د ده په سیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمېر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیسته چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لرواټنه توغندو کار واخلي. اوکراین له خپلو شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پای ته ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیځو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولای. د نومبر په 14 د روسیې پوځي بلاګ لیکونکو او روټرز خبري آژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي بریتانیایي دولستورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول. د دې سیمې یو برخه د اگست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
په بلوچستان کې ډیرو مذهبي او ملت پاله ګوندونو په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوی د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د بیلابیلو ګوندونو ځینې سیاستوالانو، وکیلانو او کارپوهانو مشالې ډېرو سره خبرې کول چې درته مخکې په صوبه کې د وسلوالو خلاف اپریشنې شوي خو څه نتیجه نه دی ورکړي. دوی وایي چې په دې اړه دې خبرې اترې وسي او د مسلې حل دره وباسي. دا تر هغې وروسته ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د بلوچستان کې د پوځي عملیاتو فیصله کړې وه. د مشالې ډو خبریال ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
په بلوچستان کې د زیاترو مذهبي او ملتپالو سیاسي جماعتو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو پلویانو د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د اعلان شوي فوجي اپریشن سره مخالفت ښکار کړی دی او ګیلان کړی دی چې د مرکزی حکومت د غلط تګلارې یا پالیسۍ له امله د صوبې په ځوانانو کې بیروزګاری زیاته او امنیت وران شوی دی. د نومبر په 28 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچ ملتپال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې فوجي عملیات یا اپریشن د بلوچستان د ستونزې هواري نه دی.
تاسو وګورئ په تاریخ کې پنځه اپریشن شوي دا ته پنځو سوا خطر نن ورځې پورې هر اپریشن چې شوی دی د هغه بعد صوبه چې د هغه کې امن امان نه دی راغلی بلکې نور د امن امان مسله پیدا شوې ده. نوي نوي قوتونه را پیدا شوي دي چې هغه وسلو تلاش کړی دي. د بلوچستان مسله چې هغه سیاسي مسله ده او د دې ټولو خبرو حل چې دي هغه د سیاست او په سنجیده خبرو اتور باندې د دې الله استل کېدلی سي. که څوک دا غواړي چې دا په زور زبردستي د امن راولي په دې صوبه کې دا ممکن نه ده.
خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې په خانه مرستیال مشر منیر کاکړ اډوکیټ وایي چې په صوبه کې لاله مخه د سرحدي عسکرو په بڼه کې فوجي عملیات روان دي.
د پاکستان له جوړېدلو شو سوي ته د اننه پورې په مختلفو وختو کې خو دلته ډایرکټ انډایرکټ اپریشنان شوي دي. کله کله دوی دا رنګ چې چیرې ډایرکټ فوج واچو د خپل اپریشن مورک خو دلته د پیلومټری پورس کل دی سی په شکل کې د پولیس په شکل کې د لیویس په شکل کې د بی سی په شکل کې الیډي خل دلته لګیا و. دا رنګ او حالات خو نه دي چې دوی د پاره د اپریشن ضرورت سي. حال بتا د اپریشن ضروري دي چې دوی راولار شي بلوچستان او خلکو ته معاشي ترقی ورکي، خوشحالي ورکي، تعلیم ورکي او هسپتالونه ورکي، روډونه ورکي.
خو د پښتونخوا ملي او میګون مرکز قطر او دریم زیارتوال وویل په کار دي چې ټول ستونزې د خبرو د لارې هواري سي.
د اړ ستونزې د پاره د خبرو اترو لار غوره کړل سي. د خبرو لارې چې د سې پیژده مسایل حل کېدلی سي او بیا هغه خبرې چې د کوم ایشو پر بنیاد باندې کېږي هغه په کار دی چې موږ ولس په خبر وي یا موږ با خبره وساتو. نو بیا خلک خبرو ته د شک په نظر نه ګوري. نو دلته بنیادی تور باندې چې دا کوم مذاکرات شوي دي پرې کین څه وایي څنګه مجلس یې دی په دې څوک خبر نه دي چې دا پړه ملامتیا چاته اوري.
بل پلوته د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم په بلوچستان کې د فوجي اپریشن سره مخالفت څرګند شوی دی. په دې ترڅ کې د یاد کمیشن د بلوچستان د چانګې پخوانی مشر ابيب طاهر اډوکیټ د نومبر په 28 نیټه راته وویل چې د طالبانو سره خبرې کېدای شي نو د بلوچستان بیلتون پالو ډلو سره اول نس کېدای.
اولریډي چې د اپریشن روان ده د اف سي غ پریزنس سره بلوچستان کې شل کال تیر شو تر اوسه د یو فروټفل ریزلټ نہ دی راغلی چې خلق انټی پاکستان دی داغه تعداد اضافه شوی دی کم شوی نه دی. هغه باوجود چې زرو کسان مړ سو یا لاپتہ سو یا اوسم لا درکه دی چار سی پی خو همیشه دا خبره کوي چې یو پولیټیکل فورم ایکسرسایز سی یو ټیبل ټاک پوری پاورز یوټیلایز سی.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې تر څو د بلوچستان او ولست پر خپل شتمنۍ واک او اختیار نه ورکول شوی تر هغه وخت پورې پس بکی امنیت نسی ټینګېدلای. په دې اړه به وښو و منیر کاکړ اډوکیټ تا
کو دوی تاسو څه فکر وکي چې راولر سي دوی په دغه ماشي طریقې باندې انسانانو پر طریقې باندې دوی راولر سي هغه ماور چې پنجاب اسلام آباد اویلیبل دی هغه د بلوچستان خلکو ته ورکی. ان شاء الله دلته بنه د امن امان مسلې په بلوچستان کې سرګرد غټه بیکار دا وخت څه ورسې پر میسي د سیور ګورنمنت نسته.
بل غړی ته د صوبای حکومت لخوا یو ځل بیا ویل سي وي چې په صوبې کې په دې ورستوي کې د نامنې پیښې شوي دي چې له امله د پولیسو او لویزو لپاره پر دې کابو یا کنټرول کول امکان نه لري. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د نومبر په 16 نیټه د سرکاري ټي وي سره په یو پروګرام کې زیاته کړې ده چې د ترګرۍ د پرله پسې پیښو وروسته اپیکس کمیټي ودې ته اړ شوې ده چې ریاست او حکومت په بلوچستان کې خپل ریټ مضبوط کړي. یادې وي چې د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د نېشنل ایکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټي غونډه د وزیر اعظم میا شهبا شریف په مشرتابه کې شوې وه. په غونډه کې د حکومتي چارواکو په خبره د بی ایل ای په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو د پیل کولو پریکړه شوې وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان دولتي سټیټ بینک پروند خپل یو تازه رپورت خپور کړی چې پکې وایي په هیواد کې د ملکي او غیر ملکي قرضو بار په ریکارډ کچا لوړ شوی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د روان 2023 کال تر سپتمبر پورې په پاکستان د پورونو او واجباتو مجموعي حجم 6,000 روپۍ ته نږدې شوی دی چې پکې د ملکي شخصي بینکونو قرضه څه د پاسه 8,000 روپۍ ده او د نړیوالو ادارو بهرنی قرضه بیا نږدې 3,500 روپۍ ده. دا چې په پاکستان د ملک دننه او بهر قرضونو ولې زیاتېږي او د دې اغېز به د هیواد په اقتصادي ودې عوامو لسوي زموږ خبریال نازلي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پورونو زیاتوالی د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی چیلنج ګڼل کیږي چې دا قرضونه د اقتصادي بحران د لا جوړېدو سبب ګرځي. پاکستان بیا بیا ولې د ملکي او غیر ملکي ادارو څخه قرض پور اخلي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په وړاندې اغستل شوي قرضونه بیرته ورکولو او د مالی کسر یا د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت کورنی او بهرني پورونه ترلاسه کوي.
پاکستان چې د کم ملک کې دننه چې کم زموږ بجټ خساره ده داغه پوره کولو لپاره بیا د کشان چې دنیا سره څنګه کم تجارت دی بیا کم نور د پیسو لیندن دی په هغه کې کم کمی دی هغه کمی پوره کولو لپاره قرضې دي او دا قرضې چې دا وخت سره سره چې داسې ورکیږي بیا د دې قرضو واپسې د پاره هم د نورو قرضو ضرورت پیښیږي نو دا ورال چې دا د پاکستان چې د قرضو دا بوج چې دې ورکیږي.
نوموړي په وینا سالانه آمدن ټیټه کچه او د صادراتو کمواله د پاکستان اقتصاد کمزورې کړې دي. په پیښور کې اقتصاد پوه محمد فهیم خان بیا وایي په هیواد کې د اوږدې مودې راهسي سیاسي کړکېچن حالات د اقتصاد ښکولو منصوبې د نشوالي سبب ګرځي. ورسره بهرنۍ پانګونې کچه هم کمیږي او حکومت بیا د شخصي بینکونو نه پور اخلي ځکه دا قرضونه پر لپسې زیاتیږي.
حکومت قرض اخلي لګیا دا زیاتره د 13 قرضونو ادایګي ده پاره نمونګه کوم خپل قرض ریشو ته وګورونو 60-70% او کله نه کله 80% پورې قرضونه مونږ هم دې ته پاره اخلو چې مونږه غبل قرض کشت ورکولي یا د مونږه اخراجات دومره سیوا شي چې مونږه غلطه پوره کوو. حکومت کم حکومت هم راغله دي نو د حکومت ټوله پالیسي چې دي کاغذ عمران خان دا حکومت وې کاغذ دا پی ڈی ایم دا حکومت وې نگران حکومت ځان لا هوا ته میاشتې تیرې کړې او یا دا حکومت ته نو دا حکومت صرف هم دله قرض اخلي چې کله پورې زه حکومت کې هم چې دا کار رواني.
بلخوا په پیښور کې اقتصاد پوها پروفیسر منظور حسین بیا وایي د نړیوالو ادارو شرطونه سخوي پورته په اسانه نه ملاويږي ځکه د پاکستان حکومت د هیواد دننه شخصي بینکونو نه زیات قرض اخلي.
دا کاندرونی قرضې نو دا پیسې هغه ته شو کې په ملک کې دننه ملایږي په اسانه ملایږي او د دې سره شرایط تړلی نه دي د دې شرایط اساني د حکومت ضرورت هم پوره کیږي نو ځکه دا اندرونی قرضې اخلي. اندرونی قرضې د حکومت لپاره سیاسي مسائل هم نه جوړي او نه بین الاقوامي سیاسي دباو او یا شرایط هم ورسره موجود نه وي.
د پاکستان وسنی او بیا تیر حکومتونه چې د ملکی او بهرني مالیتی ادارو څخه زیات قرضونه ترلاسه کړي د دې بعد هیواد په اقتصاد او اولس اغیز سوی دا اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک پوہنتون دا اقتصاد و دا سانگی استاد ڈاکٹر میراج الحق پیا مشال لیڈیو سرا پا خبرو کی ویلی زیادترا دا پاکستان بجٹ پا بہرنی قرضونو کی بیر تلاڈ شی نو حکومت سرا دا اولس دا خیر خیگڑی لکا روختیا تعلیم او نور پروجو لپارا بجٹ را کم شی او بیا اغیزی پا عام اولس رازی
ظاہر خبر دا چی بیا چی کم ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر دی کم سوشل ایکسپینڈیچر دی چا کے تعلیم دے صحت دے انفراسٹرکچر دی دا شانتے گورننس دے دا غیر پارا بیا سپیس کمی گی کم چی بنیادی انفراسٹرکچر دے ہغا کے ڈیولپمنٹ کی بو عام اولس تا دا غربت پہ شکل کے دا بیروزگاری پہ شکل کے ماتاو تلپاری پہ شکل کے رازی
کسو ہم پا پاکستان کی دا ملکی او بہرنی پورنو بار دا وقت تیرے دو سر زیادی گی خو حکومت وائی چی دا قرضونا دا ملک اقتصاد دا خکولو لپارتی دا پاکستان دا خزانے وزیر محمد اورنگزیب دا نومبر پا ولسما پا اسلام آباد کی خبری غنڈ پا محال ویلیو چی حکومت دا اقتصاد دا خکولو لپارا کوٹلی گامونا اخلی زکا دا حیواد اقتصادی حالت دا خوالی پا لوری روان دے اگرانه شرح چی 38% سخارا کم شوی او 9% تا را ٹیٹا شوی دا نموڑی ویلی چی پا حیواد کی دا زر مبادلہ زخیرہ زیادی گی او زکا نڑیوالی مالیتی اداری پر پاکستان باور خشوی دے دوی پا وینا چی دا ٹیکس را غنڈولو پا نظام کی اصلاحات کوی چی ٹول خلق اداری او کاروبار دا ٹیکس پا نظام کی راولی نیاز علی مشال لیڈیو کراچی
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ د تشتونې خلاف د احتجاج لړۍ دوام لري. کې خواته د سیمې سوداګر سیاسي مشران او تشتول سوي ماشوم کورنۍ د نومبر پر 13 راسي د صوبای اسمبلی مخې ته په احتجاج ناستي، نو بل خوا د نومبر په 6 د سکولونو زده کوونکو په کوټه کې لاروینه مظاهره وکړه. دوی د خپل تحفظ په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ماشوم دي سرته زره پیدا کړل سي. د بلوچستان حکومت وایي د ماشوم د منډولو لپاره په تیزی کار روان دي. بلخوا د پرلات کمیټې اعلان کړی که مصور بازیاب نه کړل سو نو د نومبر 15 به د کوټې په ګډون په ټولو صبح کې پیجام هړتال وي. نور حال له کوټې تایب ترین په رپورټ کې
په کوټ کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونې په ضد د یوې اونۍ راهیسې د احتجاج لړۍ روانه ده او نن هم په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاج کوونکو پر لټ وهلې دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 6 نیټه د مصور خان د راخوش کولو په خاطر د ماشومان یو لاریون راوتلې کوم چې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د پر لټ برخه ګرځېدلې وو. حال زیاتره زده کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د ماشوم مصور خان کاکړ د راخوش کولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي.
مانم چې دغه شفاعت دی. زه د حافظ محمد مصور کاکړ لپاره دا وینا کوم چې مصور چا غوښوي دی دا غي ورځې پسته نه مې ولاکه خوب سم کړی په زړه کې چې دای سمم دی په یاد راځي چې دای سمم دی په یاد راځي. دا پاکستان د بلوچستان حکومت ته زه دا ویل غواړم دا خاص ورته کوم چې دا محمد مصور خان کاکړ دی تر زره پورې بازیاب تر هغه به موږ دا احتجاجونه نه ختمو تر څو پورې چې به محمد مصور خان کاکړ رها شوی نه وي.
مانم ایمان الدین کاکړ دی. زه چې اسکول ته ځم
پاکستان د پرائیویټ یا شخصي سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر ملک عبدالرشید کاکړ زیاته کړه چې حکومت د مصور خان د راخوش کول په خاطر تر اوسه څه ځانګړي ګامونه نه دی پورته کړي.
سرکار بالکل ځان اچولی دی تر اوسه پورې نه دا وایي چې کوچنی خلاصوي دی د کوچنی چا وړی دی او چیرې لاړی چې چای وړي نو په دې سلسله کې موږ دا کښنه بچان دا نور چې د سکولو بچان دي یا نجونې دي یا چیچران دي موږ راوتلي یو موږ احتجاج په دې کړی دی چې دا په بلوچستان کې ولې دا کارونه کېږي. یوه ورځ دوی وایي دولس لکه کوچنیان د اوت آف سکول دي، نن خو نور کوچنیان مو سکولو ته رابده نه دي ادارو له چې وره دا کار شو دی. سرکار هېڅ سر نه خلاصوي، دا د دوی پرزو چې په کار دا وو دوی راغلي وایي دا مستیار کړی وو.
خپل د پاکستان تحریک انصاف پر ټکټ په تېرو انتخاباتو کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی کاندید سالار خان کاکړ وایي چې د ولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
ثانیه دا ده چې موږ دا امید نه لرو چې موږ به سیستم کې دونه دم دی چې دا کښنۍ به برته یا بازیاب کړي یا به دی چې کومو خلکو اغوا کړی دی د هغې خلاف به د قانون مطابق کاروایي وسي یا به هغې ته سزا ملاوسي. دونه د اعتماد فقدان دی چې موږ یو بل څه سوال کوو چې وروره دا کښنۍ چې اغوا سو دا انتظامیه چیرې ولې، دا سکیورټي ادارې چیرې ولې، دا پولیس چیرې ولو، دا سی سی ټی وي کیمرې چیرې ولې، دا خلک نن دلته ناست دي، دا احتجاج کوي چې زموږ کښنۍ مړ ماشومان چې ډېر بې ضرره وي او د مور پلار او د خاندان چې زړه ورسره اوبه کېږي دا نشته. ته ماته جواب راکړه ستا چې دی دا فرض دی چې دا شی به ته معلوموي دا به ته رکوي او ستاسو یو جواب نشته.
لس کلن ماشوم مصبر خان د کوټې د یو سراف راز محمد کاکړ زوی دی. څوک چې د نومبر په 15مه نیټه د پولیسو په خبره د درو ناڅرګندو کسانو لخوا د کوټې د ملتانی ملي څخه تښتول شوی وو او تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. د دې وروسته د کوټې تجارو او سیاسي ګوندو لومړی د کوچ ښار په شاوخوا برخو کې لوی سړکان بند کړل او بیا د نومبر د 13مې نیټ څخه د بلوچستان اسمبلی و مخته پر لت وهلی دی. پر لتوال د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تښتول شوی ماشوم دې سمدلاسه آزاد کړل سي او په پیښه کې تورن کسادي ونیول سي. که څه هم د ماشوم د تښتونې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي دي چې د مصور خان د راخوش کولو لپاره یې هلې ځلې روانې کړي دي. د نومبر نونسمه نیټه د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې په خپله وینا کې د بخوري صوبایي وزیر میر صادق عمرانی زیاته کړه چې صوبایي حکومت د ادارو په مرسته پر بیلابیلو اړخو کار پیل کړی دی او لومړی هڅه یې دا ده چې یاد ماشوم په حفاظت سره راخوشي کړل سي. بل پلو ته د پرلت کمیټي تېره شپه اعلان کړی دی که ماشوم مصور خان کاکړ نسو راخوشي نو د نومبر په 15مه نیټه به د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه کامې سړکان د هر ډول موټرانو په ضد بند کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پېښور پونتون کې د پونتون د انتظامی او هیلپنګ هیډ په نومي غیر دولتي تنظیم لخوا یوه ورځنۍ ادبي میله جوړه شوې وه چې پکې یو شمېر سټالونه لګېدلي وو. په دې کې له کتابونو نیولي تر بېلابېلو تهذیبونو او ثقافتونو سټالونه شامل وو. په میله کې د زده کوونکو لپاره د پوهاوي ناستې هم برابر کړل شوې وه. د میلې ته د مشال ډو خبریال وسیم سجاد ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي چې په میله کې د حجرې په نوم سټال کې سوي موسیقي په غږ پیل شي.
دا سندری او سازونه په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره اوربلل شوی لټری فیسټیوال یا ادبي میله کې غول کیږي. دغه میله د پیښور پوهنتون او غیر دولتي تنظیم هیلپنګ هینډ لخوا جوړه شوې وه. په یاد میله کې سټالونه لګول شوي ول او د نندارتون لپاره د بیلابیلو ثقافتونو او تمدنونو خودلو ځایونه هم جوړ شوي وو. مشال ریډیو په پروګرام کې د وزیرستان د زده کوونکو په مرسته جوړ کړل شوي حجرې ته ورغلو. دغلته د پښتو ثقافت سره تړلي شیانو نندارتون وو او د رباب او چکچکو په سرونو سندرې غږول کېدې. یاد حجری جوړون کو مشر حمید الله وزیر مشال ریډیو ته وویل
او د سره مونږ پښتنه کې چکم امون تاسو روایت مونږ کلچر هم پروموټ کیږي. زمونږ ځوانانو مینا محبت ایوالی طرف ته دغه یو قدم دی چې مونږ یې اخلي، نو دې سره زمونږ دنیا که مونږ وګورو چې کوم کومونو کلچر ثقافت ټریډیشن مړ دی، نو هغه کومونه مړه شوي دي، هغه ترقی نه شي کړی. مونږ غواړو سټوډنټ چې مونږ خپل ټریډیشن کلچر مونږ را ژوندی کړو، پروموټ کړو، دنیا ته مونږ وښیو چې مونږ پښتانه ځوانان ژوندي دی. نه مونږ پښتانه د بېلابېلو سیمو دلته راغلي په یو ځای ناست دي، په حجرې وزیرستان حجرا کې ګپ شپ وایي، خپل کلچر دی مو هغه مخته پروموټ کوي، هغه کوي.
پروګرام ته نه یوازې د پېښور پوهنتون زده کوونکي ورغلي ول، بلکې د غلطه د ژوند د بېلابېلو طبقو خلق هم وو. یو شمیر د نورو کالجونو او سکولونو زده کوونکي او ماشومانو هم په یاد پروګرام کې برخه اخیستې وه. په پېښور کې په یو شخصي کالج کې زده کوونکي عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل دغلته ورتګ ورته په ګټه تمام شو، ځکه چې هغه د کالج نه علاوه په اول ځل داسې پروګرام ته ورغلی دی.
دلته رالو ایکسپو لانو مونږ ډېر څه زده کړه وکړه، خاص کر تلسیمیا اویرنس تلسیمیا باره کې ډېره زده کړه وکړه. نور دا ماحول ول د سر نو ډېر متاثر شو، ډېره ښایسته ایکسپو او داسې ایونټس په هر یونیورسټۍ کې پکار دي چې سټوډنټس اویر شي.
پروګرام انتظام کوونکو او زده کوونکو وویل دوی غواړي چې داسې قسم پروګرامونه ډېر شي او د زده کوونکو د تعلیم سره سره د عملي ژوند لپاره روزنه وشي او فکرونه یې روښانه شي. وسیم سجاد، مشال رډیو، پېښور.
او سم د روانې غړي ورستی رپورت تر ازو د نومبر پر شلمه د افغانستان بلانډډ کرکټ لوبډلې او د پېښور جمخانه کې د پېښور یاد نابیناو کسانو کرکټ لوبه تر سره سو. د کرکټ لوبه د پېښور کلب پلسو وکټونو وګټل. د افغانستان کرکټ لوبډلې د تنظیمي پوینا په ډومبي ځل پاکستان ته د نړیوال جام لپاره ورغلې دي، باچې په لوبي کې ش کارکردگی وشي. د پېښور د نابیناو کرکټ کلب مشر حبیب الله خټک مشال لري ټول چې د افغانستان لوبغاړي د پاکستان د پیچونو او حالاتو خبرولو. نور تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې اورو چې د لوبي په ژغ پیل شي.
دا په پېښور جمخانه کې د افغانستان د بلایند کرکټ لوبډلې او د پېښور د بلایند کرکټ کلب ترمنځ دوستانه کرکټ لوبه روانه ده. د افغانستان د بلایند کرکټ ملي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په 15 اور کې د شپږ وکټو په نقصان 101 رنزونه جوړ کړل، چې په جواب کې د پېښور بلایند کرکټ کلب بغیر د سزیان مقرره رنزونه په 14 اورو کې پوره کړل. د پېښور کرکټ کلب آف بلایند مشر حبیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ورلد کپ نړیوال دی د افغانستان لوبډلې سره د لوبي مقصد هغوی د پاکستان د پیچونو حالاتو نه خبره ګلوو.
د دې مقصد دا و چې بلایند کرکټ تشهیر او اویرنس شیر کول، نو دا یو ورلد کپ تیارے حصوں وا پاکستان نے علاوہ چې کوم دی سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان او ساؤت افریقہ، نو دا هغه پرلا کې یو تیارې یو سلسله وا. او تاسو پته چې افغان سره زمو خپل تعلقات دي، یو لینگویج دی، رسم رواج یو شانتی دي، دا خپل تعلقات خکولو د پاره ډیولپ کولو د پاره چې کوم دی د دې مقصد.
د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د نومبر په 19 پاکستان ته د تورخم د لارې را رسیدلې ده. دا لوبډله د انتظامی په وینا چې په ډومبي ځل د بلایند کرکټ ورلد کپ کې برخه اخلي. د افغانستان بلایند کرکټ چیئرمین احسان الله سمین مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوال جام نه وروسته به د پاکستان لوبغاړو ته په افغانستان کې په ټورنمنټونو کې د برخه اخستو لپاره بلنه ورکوي.
او زما هیله ارزو ده چې نورم تکړه شي د افغانستان لوبغاړو ته امدا وینا ده چې کوشش وکړي چې دغه ځین لوبغاړي ځان جوړ کړي چې بي کې یا بي شاور ولا چې الله دې وکړي چې زمونږ یو استاد اتفاق او اتحاد هم نشي برقرار وسی. ان شاء الله پاینده کې موږ تاسو دعوت کوو افغانستان ته اداره کوم ټیم چې دلته لوبي وکړي نو دوی موږ غوښتنه کوي چې افغانستان ته راشي او افغانستان ټیم بدل ته راځي. ان شاء الله الله پاک دې زمونږ استاد دغه اتفاق او اتحاد همیش جاری وساتي.
د پېښور بلایند کرکټ کلب لوبغاړي عمر خان مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان بلایند کرکټ لوبډله د هغوی د توقعاتو نه هم خلو بوکړه، باید هغوی په نړیوال جام کې هم خلوبا ترسره کړي.
دا هو د افغانستان چې کوم دی په انټرنیشنل لیول باندې پہلنې میچ وو د پېښور سره، یو د انجویمنت میچ وو او ډېر ښه ایکسپیرینس هم وشو. هغه هم زه ډېر سزده کړو، موږ هم ډېر سزده کړو. کم توقعات چې زمونږ د غي زمونږ توقعاتو نه غي زیات چې کوم دی خپل ټیلنټ او خپل گیم وشو. دا زمونږ د بلایند کرکټ چې کوم دی ډېر مطلب هغه بند روان دي، موږ دا پروموټ کو او د دې د وجه پروموشن د وجه زمونږ د گیمز
زیات زیات کیږي دغه وجه دادا چې کمزه کې گراوندونه آباد وینال تاسپیتالونه ویران وي.
د بلایند کرکټ نړیوال جام به د نومبر د 23 په لاور کې شروع کیږي چې پکې د نړۍ و لوبډلې برخه اخلي. د بلایند کرکټ د انتظامی په وینا چې هندوستان خپل لوبډلې ته د نړیوال جام لپاره ان او سی نه ورکړي او هغوی له نړیوال جام کې برخه نه اخلي. د انتظامی په وینا چې نړیوال جام به د دسمبر د 3 پورې د لاور او په ملتان په ګراوندونو جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.